دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه په امیر ساحل درته ښه راغلاست یم. اوریدونکو، په خبرونه کې به د قبایلي سیمو پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه خبرونه او شننې او تبصرې واوري، خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه. ایران وایي د هندي استخباراتي افسر نیولو موضوع له هغه هیواد سره تړل د تهران او اسلام آباد اړیکې اغیزمنولی شي. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر وایي پاکستان دی ورسره د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې همکاري وکړي او د اټومي امنیت په نړیواله سرمشریزه کې د ترهګرو ډلو اټومي وسلو ته د لاسرسي پر مخنیوي خبرې کیږي. بشپړ خبرونه. ایران وایي د هند استخباراتي ادارې افسر په اړه خبرونه له هغه هیواد سره تړل د پاکستان او ایران پر اړیکو بد اغیز کولای شي. تیر مازیګر په اسلام آباد کې د ایران له سفارت په خپور شوي بیان کې راغلي ځنې عناصر د ایران او پاکستان له ښو اړیکو خوشحاله نه دي او اسلام آباد ته د ولسمشر حسن روحاني وروستي سفر لاسته راوړنو ارزښت کموي. تر دې مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویلي ول چې د کلبوشن یادف په نوم د هندي استخبارات ادارې افسر نیولو په اړه له ایران سره خبرې کړې دي. له څو ورځو راهیسې د پاکستان رسنۍ خبرونه ورکوي چې د ایران په چابهار سیمه کې د هندي استخباراتو یوه شبکه فعاله ده چې د پاکستان ضد فعالیتونه کوي. هند لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي پاکستان د ورسره د ترهګرۍ پر وړاندې په جګړه کې همکاري وکړي. نوموړي تېره ورځ په کابل کې د پاکستان سفارت په یوه غونډه کې وویل د افغانستان او پاکستان امنیت له یو بل سره تړلی دی.
دواړو هیوادونو امنیت یو بل پورې تړلی دی، نو ځکه که په یو هیواد کې ناامنی وي بل هیواد هم ترې زیانمن کیدی شي. نو له همدې کبله موږ تل د تروریزم او سخت دریځۍ پر وړاندې د مبارزې او د سولې په برخه کې د پاکستان پر همکارۍ تاکید کړی دی.
غونډې ته په کابل کې د پاکستان سفیر ابرار حسین وویل د افغانستان سول او ثبات یې د هیواد په ګټه ده، نو ځکه له افغانستان سره همکاري کول غواړي. تیر ماښام په لکی مروت کې د سړک غاړې خخ بم په چاودنه کې څلور کسان وژل شوي دي. د پولیس تانې مشر محمد ایاز بیګا مشال راډیو ویل پیښه د لکی مروت په کوټ کشمیر سیمه کې شوې ده. وایي د دې چاودنې هدف د فوټبال لوبې ته ورغلي ځوانان ول. ایاز زیاتوي چې وژل شوي کسان د شمالي وزیرستان کډوال دي. د چاودنې ذمهواري چا نه ده منلې. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان طالبانو ملا رسول ډلې هغه خبرونه رد کړي چې ګواکې ملا ذاکر د طالبانو د ملا اختر محمد منصور له ډلې سره یو ځای کیږي. تیره ورځ اسوسییټډ پریس اژانس د طالبانو په حواله خبر ورکړ چې له ډلې بیل شوی مشر ملا ذاکر ژمنه کړي چې ژر به د ملا اختر منصور له ډلې سره یو ځای شي. اژانس وایي له دې سره به د افغانستان سولې هڅې ګړندۍ او پیاوړې شي. خو د ملا رسول په مشرۍ د طالبانو بلې ډلې ویاند ملا عبدالمنان نیازی بیګا مشال راډیو ته وویل دا خبره یوازې پروپاګنډا ده او هیڅ حقیقت نه لري. تیر کال د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر مړینې تر خبر خپرېدو وروسته ملا اختر منصور د طالبانو نوی مشر شو، خو ملا ذاکر د ده له ټاکنې سره مخالفت وښود او ترې جلا شو. سعودي عرب او امریکا بیګا په پاکستان او افغانستان کې ترهګرو ډلو ته د مالی سرچینو پیدا کولو مخنیوي په مخه ګډ بندیزونه اعلان کړل. له دې بندیزونو سره سم څلور کسان او دوه ډلې د امریکا مالی وزارت د نړیوالو ترهګرو په لیست کې ور شامل کړل شوي دي. په دې کې جیمز الکساندر مکلینټاک او په پاکستان کې د نوموړي الرحمه خیریه سازمان شامل دي. د امریکا مالیه وزارت وایي الرحمه د القاعدې، طالبانو، لشکر طیبه او نورو پاکستاني او افغان سختدریزه ډلو یوه وسیله ده چې د یتیمانو د مرستو په نوم او بڼه فعالیت کوي. وزارت وایي مکلینټاک یو سکاټلینډی دی چې د طالبانو خواخوږی شو او چې په اړه یې شک کیږي چې له برتانیا او د خلیج له هیوادونو یې د یتیمانو په نوم پیسې غونډې کړي دي او بیا یې یاغیانو ته ورکړي دي. په پېښور کې پر یوه کس چې عبدالعزیز نورستانی نومیږي او د جامعې اثریه په نوم پر یوې مدرسې په کراچۍ کې په نوید قمر او په سعودي عرب کې پر محمد اعجاز سفارش هم بندیزونه لګول شوي چې ورباندې تور دی چې ده د لشکر طیبه کسانو لپاره سفری کاغذونه برابرول او هغې ته یې د پیسو استولو انتظام کاوه. تمه ده چې د شمالي کوریا لخوا اټومي ګواښ او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لاسونو ته د اټومي وسلې ورتګ امکان د اټومي امنیت د سرمشریزې د ایجنډا مهم موضوعات وي. دا سرمشریزه چې بیګا په واشنگټن کې پیل شو، ورته د شاوخوا 500 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو مشران او لوړپوړي چارواکي ورغلي، خو دې سرمشریزې ته د روسیې استازي نه دي ورغلي چې د اوکراین او نورو موضوعاتو پر سر یې له غرب سره اړیکې ساړه دي. ټاکل شوی وه چې پاکستانی وزیر اعظم میاں نواز شریف هم سرمشریز ته ورشي، خو د لاهور په تفریحي پارک کې تر چاودنې وروسته نوموړي امریکا ته تګ وځنډاوه. ترکیه وایي د هیواد په کوردمیشته سیمه دیار باکر کې پر یوه ګاډي په بمی برید کې و پولیسان وژل شوي او له 40 زیات ژوبل دي. یوه شخصي خبري ایجنسی ویل تیر مازیګر د یو موټر بم په وسیله پر هغه بس حمله وشوه چې د پولیسو ځانګړي سرتیري پکې سپارول. د حملې ذمواري لا چا نه ده منلې. او د 40 اوریزه کرکټ نړیوال جام پایلو به د اتوار یا یکشنبه پر ورځ د ویسټ انډیز او انګلستان لوبډلو ترمنځ کیږي. بیګا په ممبئی کې ویسټ انډیز لوبډلې د هند هغې ته ماته ورکړه او فاینل ته ووت. تر لوبی ورسته د ویسټ انډیز ډلې کپتان ډیرن سیمی وویل زخت خوشاله دی.
I'm just really excited. We got one game left on Sunday.
د وای ز زخت خوشاله يم. یو لوبره ته پاتې شو. د یک شنبه پر ورځ به پوره هڅه وکړو چې هغه لوبه هم وګټو.
تر لوبي مخکې د چهارشنبه شروع پر ورځ په لومړی نیمه پایلو به کې انګلستان نیوزیلند ته ماتې ورکړې. ود خبرونه پای.
سلام پختونخوا،
تاسو مشال رادیو ته غږ یاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اوري. ایران ویلی د پاکستان پر رسنیو کې ځنی خبرونه د تهران او اسلام آباد اړیکی خرابولی شي. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر وای پاکستان دی ورسره د ترهګرۍ ضد جګړه کې همکاري وکړي، ځکه چې
امنیت دو کشور به یک دیگرشان خیلی مستحکم بوده.
پاکستان هغه تورونه ناسم بللی چې ګواکې آی اس آی په افغانستان کې نام نه ته لمن وهي.
وی هاف سین میډیا رپورټس اباوت سچ سټیټمنټس. اټ از انفورچونیټ.
په لکی مروت کې چاودنه شوې چې پکې 4 کسان وژل شوي. پاکستان څنګه کولای شي چې ترهګرۍ ته ماته ورکړي؟ شنون کې جواب لري.
یہ سارے دہشت گرد برے ہیں اور ان سے اب کنارہ کش ہونے کی ضرورت ہے.
سندری بہم درخ پری کڑو لمشال راڈیو سرو سے. لومړی موضوع ته ورزو. ایران ویلی د پاکستان پر رسنیو کې ځینې خبرونه د تهران او اسلام آباد اړیکې خرابولی شي. دا خبره ایران سفارت په اسلام آباد کې چې د ایران سفارت د تیر مازیګر یې په یوه وړوکي خبري بیان کې کړې ده. رابعه اکرم خان را سره د ټلیفون په کرخه ده. رابعه، ایرانی سفارت د پاکستان پر رسنیو کې کومو خبرونو ته اشاره کړې؟
پامیر، د ایران سفارت د هند جاسوس نیولو په اړه د پاکستان مطبوعاتو کې چې کوم خبرونه د ایران په متعلق راغلي دي او کوم خبر شوي دي، نو د ایران سفارت په دغه بیان کې راغلي دي او وایي چې ایران او پاکستان ترمنځ داسې خبرونه د مطبوعاتو چې دي هغه د پاکستان او ایران ترمنځ نږدې تعلقات چې دي هغه خرابولی شي. بلخوا، پامیر د زیارت په ورځ پاکستان د خارجه چارو دفتر ویان نصیب فکریا ویلی و چې پاکستان ایران سره د هند جاسوس معاملې په اړه خبرې کړې دي او ایرانی حکومت پاکستان ته باور ورکړی چې د ایران خاوره به د پاکستان خلاف نه استعمالیږي. پامیر، د ایران سفارتخانې نه جاری شوې دغه خبر پاڼې په وینا چې ځینې عناصر د پاکستان او ایران ترمنځ په تعلقاتو خوشحاله نه دي او په مختلفو طریقو ایرانی ولسمشر ډاکټر حسن روحانی پاکستان ته د دورې په نتیجه کې حاصله شوې کامیابیانو ته نقصان رسول غواړي او د دواړو ملکونو ترمنځ مخ په زیاتېدونکي رابطې خرابول غواړي. دا بیان دا هم وایي چې په تیرو 70 کالو کې دا ثابته شوه چې پاکستان ته د خپلې مغربي پولې نه څه خطر محسوس نه شو. اسلامي خبرپاڼه وایي چې اسلامي جمهوریه ایران پاکستان سره مشترکه پولې ته د امن او دوستۍ پوله تصور کوي او ګڼي او د ایران ولسمشر ډاکټر حسن روحانی پاکستانی مطبوعاتو ته د خپل دورې په موقع دا ویلی وو چې د ایران سلامتیا د پاکستان او د پاکستان سلامتیا د ایران ده. بل پامیر دی بیان کې د دې امید څرګندونه هم شوې ده چې بی بنیاد خبرونو سره به د دواړو ملکونو په یو بل په اړه چې کوم مثبت او مخلصانه نقطه نظر دی نو په هغې به هیڅ اثر نه پرېوسي.
صحیح رابی، که تاسې ماته مختصرا راته ووایې دا د هند د استخباراتو افسر په اړه چې دا خبرونه د پاکستان په رسنیو کې راځي، دا په څه ډول له ایران سره تړل کیږي؟
په دې ډول دا تړل کېږي پامیر چې د ایران د چابهار کومه سیمه ده وایي د هلته چې دی دی د سمودې راسي هلته اوسېدو د هلته چې دی کاروبار کولو او وایي د هغه ځای نه چې دی پاکستان ته دی را روانو نو هغه به خدای ونیول شو او د هلته نه دا خپلې هلې ځلې جاري ساتلې.
سمه ده، ډېره زیاته مننه رابعه اکرم خان را سره د ټلیفون په کرښه وو.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم یولس بجو،
جمهوریت
په پاوکم دو بجو،
د ځوانانو غږ
په اته منټه د پاسه دو بجو،
پام کوه
په پاوکم سلورو بجو،
حجرا
په سلور نیمه بجو.
د افغانستان بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان او پاکستان امنیتی حالات له یو بل سره تړلي دي، نو که په یو هیواد کې نامنی وي نو بل هغه هم نارامیږي. صلاح الدین ربانی تیره ورځ په کابل کې د پاکستان په سفارت کې یوې غونډې ته ویل کابل او اسلام آباد باید په ګډه د ترهګرۍ ضد مبارزه وکړي. غونډې ته په کابل کې د اسلام آباد استازي ابرار حسین وویل د افغانستان سوله د پاکستان په ګټه ده، نو ځکه د سولې بهیر پر مخ وړلو ته لیواله دی. تفصیل د حدیث پردیس په رپورټ کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیڅکله باید د پاکستان امنیت له افغانستان څخه بیل ونه ګڼل شي او که څوک دا فکر کوي ستراتیژیکه تیروتنه به یې کړې وي. صلاح الدین ربانی وویل چې دا مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ خطر لپاره دوه اړخیزه همکاري او د باور رامنځته کول ضروری دي.
امنیت دو کشور به یکدیګرشان خیلی مستحکم بوده.
د دواړو هیوادونو امنیت یو بل پورې تړلی دی، نو ځکه که په یو هیواد کې ناامنی وي بل هیواد هم ترې زیانمن کیدی شي. نو له همدې کبله موږ تل د ریزم او سخت دریزه پر وړاندې د مبارزې او د سولې په برخه کې د پاکستان پر همکارۍ تاکید کړی دی. صلاح الدین ربانی دغه څرګندونې د پنځمې پورز د پاکستان د ملي ورځې د لمانځلو په مراسمو کې چې په کابل کې د پاکستان سفارت په انګړ کې جوړ شوی و وکړې. ربانی وایي افغانستان او پاکستان په خورا سخت ورځو کې له یو بل سره درېدلی او تل به هم داسې وي، خو له دواړو ګاونډیو هیوادونو تمه کیږي چې د ګډو ګټو او ګواښونو لپاره له یو بل سره همکاري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د سولې په برخه کې د همکارۍ او د تروریزم پر وړاندې د پاکستان پر ګډې مبارزې ټینګار کوي چې په وروستیو کې یو شمېر افغان چارواکو ویلي د سولې په برخه کې پاکستان هغه ژمنې نه دي عملي کړي چې په څلور اړخیزو غونډو کې کړې وي. د سولې عالي شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم وایي پاکستان په څلور اړخیزه ناسته کې ژمنه کړې وه چې طالبان به د سولې مخامخ خبرو ته حاضر کړي، خو تر اوسه پاکستان دغه ژمنه نه ده عملي کړې. په کابل کې د پاکستان سفیر بیا وایي د یقین لري چې په افغانستان کې سوله په پاکستان سیمه او نړۍ کې د سولې په معنا ده. سید ابرار حسین وویل پرمختګ او سعادت ته د دواړو هیوادونو رسیدل یوازې د تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې له لارې امکان لرلی شي.
موږ همکاري غواړو، نه مناقشه او تضاد. په افغانستان کې سوله او ثبات په یقین چې په پاکستان سیمه او نړۍ کې د سولې او ثبات په معنا ده. له دې کبله موږ واضح کړي چې یو سوله ییز باثباته او د پیاوړي اقتصاد لرونکی افغانستان زموږ لویه هیله ده.
له دې ټولو سره سره د سولې په برخه کې د ولسمشر سلاکار قطب الدین هلال د سولې په خبرو کې د پاکستان همکاري ضروري او اړتیا ګڼي، خو هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې پاکستان تر دې دمه طالبان د سولې خبرو ته نه دي حاضر کړي وویل شاید پاکستان پر طالبانو دومره نفوذ ونه لري لکه څنګه چې فکر کیږي.
حدیث پردیس رپورٹ مورد. پاکستان د افغانستان استخباراتي ادارې مشر هغه تور رد کړی چې ګواکې ISI په افغانستان کې تاوتریخوالي ته لمن وهي. څو ورځې مخکې د ملي امنیت سرپرست رئیس مسعود اندرابي د افغان پارلمان غونډې ته په وینا کې وویلي ول د پاکستان استخباراتي اداره ISI د وسلوالو مرسته کوي او هڅوي چې په افغانستان کې لا زیاته نامنی خپره کړي، خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا تیر ماسپخین ونیزی خبری غونډې ته ویل ترهګري د افغانستان او پاکستان ګډ دښمن دی، نو په کار ده چې دواړه هیوادونه یې د ختمولو هڅې وکړي. تفصیل د رابعه اکرم خان په رپورټ کې.
د زیارت په ورځ هفتهوار خبري غونډې ته د پاکستان د خارجه چارو وزارت بیان نفیس ذکریا وینا وه چې ترهګري یو مشترکه دښمن ده او پکار ده چې دواړه ملکونه د دې خاتمې لپاره کوششونه وکړي.
موږ
د داسې بیانونو په اړه د مطبوعاتو رپورټونه کتلي دي. دا د بدقسمتۍ خبره ده او داسې دعوې بې بنیاده دي او د حقایقو برعکس دي. پاکستان د ترهګرۍ او سخت دریځۍ خلاف جنګ مکمل عزم سره کوي. موږ د وسلوالو خلاف په عملیاتو کې بغیر د امتیاز مصروف ترهګری یو مشترکه دښمن ده او موږ له ترهګری خاتمه لپاره تعاون او د اشتراک ضرورت دی. د تور لګولو دا سلسله به د وسلوالو او د سخت دریځو لاسونه مضبوطوي.
خبریالو د سیمه ییز چارو کارپور رحیم الله یوسف زیوای د پاکستان او افغانستان اړیکې اوس هم داسې نه دي چې دوی په یو بل اعتبار وکړي، بلکې په یو بل د شک نظر سره ګوري.
تر څو پورې چې د مذاکرات نشوي شوې تر هغه پر مستق نشوي تر هغه پورې به دغه یو بل باندې تورونه لګوي. مخکې خو ډېر زیات تورونه لګېدل، اوس دا کم شوي دي، خو اوس هم کله ناکله زیاد افغانستان طرف نه پاکستان باندې تور لګي.
د افغان امورو کارپوه خبریال طاهر خان وایي باید چې دوی په اخبارونو او میډیا کې په یو بل د تورونو پسې د یو فورم استعمال وکړي، نو کېدای شي چې د دې مسلې هوارې شي.
پاکستان او افغانستان ته دا وخت ضرورت دی د اعتماد، د همکارۍ په هر شعبه کې، په ځانګړي توګه د سخت دریځۍ خلاف یا چې کوم دغه مشکل دی، ترهګري ده، د هغې خلاف. او که دغه رنګ یې ځکه چې دا سلسله ختمه شوې وه د تورونو، که بیا دا شروع کېږي، نو کېدای شي هغه د پاکستان افغانستان چې کومه د سولې په خبرو کې یو رول دی، د هغې دپاره سره د دې چې تر اوسه پورې هغه ولاړ دی، لیکن هغه ختم نه دی. د هغې دپاره امیدونه شته او دغه امیدونه به هغه وخت ژوندي وي، امیدونه به قایم وي کله چې اعتماد وي. نو که افغانستان ته پاکستان تور لګوي، زما خیال دا کېدای شي دغه همکارۍ ته، دغه تعاون ته دا ډېر زیات نقصان رسولی شي.
د ذکر ده چې د افغانستان د استخباراتي ادارې لخوا وخت په وخت داسې تورونه خطراسي خو پاکستان دا تورونه ردوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
په لکی مروت کې د سړک غاړې خاخ بم په چاودنه کې څلور کسان وژل شوي دي. پولیس وایي په خطر ماخام د لکی مروت په کوټ کشمیر سیمه کې شوی چې پکې د شمالي وزیرستان څلور کډوال وژل شوي دي. د پولیس تانې مشر محمد ایاز مشال راډیو ته ویل د خاخ کړل شوی بم اصلي هدف هغه ځوانان ول چې میدان ته فوټبال کولو ته ورتلل. د چاودنې ذمواري چا نه ده منلې. عمر دراز وزیر نور معلومات راکوي.
پولیس وایي وژل شوی د شمالي وزیرستان کډوال دي چې په یو بینجو ګاډي کې روان وو او لکی مروت کوټ کشمیر سیما ته جوړی تانه په حدود کې د روډغاړې سره خښ شوی بارودی چاودنې ښکار شو. بم ډیسپوزل سکواډ پولیس وایي چې نږدې 13 کیلوګرامه پورې بارود دغه چاودنه کې کارول شوی او پولیسو په وینا دغه د ترهګرې پیښه ده چې هدف یې د غلطه مازدیګر د لوبو لپاره را جمع شوي خلک ول. د پیښې په اړه لکی مروت ته جوړی پولیسو ایس ایچ او محمد ایاز مشال تا وویل
وزیر نه تعلق ساتي چلور کسان مرسوی دي. دغه دوران چې ځخپل په ګډ باندې وو، ما سره کوم ملي موبایل وو، نو دا بلاستي مو سم ورته تقریبا په 4 فلنګ باندې دا اوسو مور راته نږدو چې کډه 5 فوټ کیندلې وو او دا کوم انجن چې وکړه دا 150 غز لري سره وو. دو ټارګټ ما په خیر دي شور وو دغه ملي سردار ته فوټبال کیږي او دا مازیګر ته خلک دغه غتر او سیر تفریح تر وته لیږي نه 1500-2000 کسان یې دالته دا پروګرام وو.
د پیښې ذمواري تر اوسه پورې چا نه ده منلې. پولیس وایي د غلطۍ د لټون عملیات هم پیل کړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
پاکستان له تیر څخه د پاسه یوې لسیزې راهیسې له نامنې سره مخامخ دی. حکومت وایي په دې لړ کې یو شمېر اقدامات کړي دي، خو پر دې سربېره د هیواد په بېلابېلو برخو کې وسلوال بریدونه کیږي. د مشال راډیو خبریال عبدالحی کاکړ په خپل رپورټ کې د چارو له پوهانو سره د مرکو پر اساس د دې پوښتنې ځواب لټولو هڅه کړې چې پاکستان څنګه د ترهګرۍ ضد روانه جګړه ګټلی شي.
پاکستان په څه د پاسه یوه لسیزې کې وسلوالو ته د ماتې ورکول لپاره یو شمېر تګلارې ازمویلي. له تیری کې طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو سره مذاکرات او تړونونه کړي، پر ضد پوځي عملیات کړي، ترهګري ضد ولسی او پوځي عدالتونه جوړ کړي او آن پر پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د هیواد ټولو ګوندونو په لومړي ځل د ترهګري پر ضد په یوه خوله نېشنل اکشن پلان په نوم 19 نکاتي پالیسي جوړه کړه. خو د دې هر څه سربېره که یوازې تیرو دوو میاشتو ته وکتل سي، نو په دې دوران کې پر باچا خان پوهنتون، کارخانو مارکیټ، پېښور سیکریټریټ کې پر بس، شوکادر کچیرو او د لاهور په گلشن اقبال پارک کې لوی حمله شوی دی. که څم کارپوهان د ترګري د پیښو د دوام په اړه بیلابیل نظرونه لري، خو پوښتنه دا ده چې پاکستان څنګه کولای سي چې ترګرو ته په مکمله توګه ماتې ورکړي. د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر سعد محمد خان دوه وړاندیزونه کوي.
لوبې خو چې کم پالیسی موږ اختیار کړې وي کنه، هغه ریویزټ پکار دی. دا چې کم ترخدر ګروپونه موږ ساتلي وو، موږ په اهداف د پاره استعمالو، دبنوز نظر ثانی کول پکار دی. دا اوس چلیږي نه، دا موږ لپاره خطره جوړه شو. په افغانستان سره زموږ یو مفاهمت پکار دی، افغانستان سره یو وسیع پیمانه باندې. د دې معمولي ترخدرۍ نه علاوه چې کم افغانستان سره زموږ مسائل دي،
په پاکستان کې ځینې کارپوهان بیا انتها پسندی د ترګري سرچینه بولي. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې استاد ډاکټر اعجاز خټک هم د خبرې ته په اشاره سره وایي چې پاکستان باید هغه فکر له منځه یوسي چې ترګري زیږوي.
یا په میدان دا پاکستان نه جاګړې چې کوم جګړه کوي، ای خو خلک کړونی سي چې دی غر کې کس نه کې دی، کور کې بری کا سر نه سي دی، نیرونی ول دی، انا بچول دی، نو مکل دی، جیل دی. خو دا کوم ذهني تور باندې چې کوم لګیا دی پیداوار کیږي، اخوا ته وی دی څه فکر نشته. یو وخت کې جګړه چې دا دی صرف او صرف انتظامی او فوجي لاسره کوي، سیاسي او فکری لحاظ سره جګړه روانه ده. او که زموږ هلته جګړه نه روانه شي، نو فوجي جګړه هیڅ ګټه نه شي کولی.
د کراچی پوهنتون د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر خالد غوث هم ورته خبره کوي، خو دا وایي حکومت باید د ترګري او انتها پسندۍ د ځپلو لپاره جلا جلا تګلارې جوړې کړي.
لومړی خبره دا ده چې په کومه کومه صوبه کې چې د وسلوالو نتورک یا شبکه دالته باید عملیات وشي. دویمه مهمه خبره دا ده چې ترهګری او انتها پسندی له یو بل سره مرسته کوي، نو د حل لپاره باید جلا جلا پالیسیانې جوړې شي. زما په خیال تر څو د انتها پسندی مخه ونونی ول شي، تر هغو دوی کله هم ترهګری ته ماتې نشي ورکولی. او که داسې نه وي، نو لاسته راوړل شوی کامیابیانې به نیمګړې وي، او زما لپاره نیمګړې کامیابي له سره کامیابي نه ده.
ځینې کارپوهان بیا د ریاست په ادارتي جوړښت کې اصلاحات د ترهګری د له منځه وړلو لپاره اړین بولي. ساینسپو او مدني فعال ډاکټر پرویز ودبای بیا پدیاڑا درے وړاندیزو نلری.
میرا خیال ہے سب سے پہلے تو یہ کہ جو ہم نے
زما په فکر مکتہ د خاو بد ترهګر په منځ کې د فرق ختمولو ضرورت دی. دا ټول ترهګر بد دی او له دوی ځان خلاصول پکار دی. دوهمه خبر دا ده چې پر ټلویزیون باید هغه کسان نه راوبلل شي چې نفرت خپروي، که هغه کرکا د نورو مذهبونو په اړه وي او یا که د امریکا یا هند په اړه وي. درېمه خبره د تعلیم په اړه کوم. زموږ نصاب له نفرتونو ډک دی. یو مثال یې دا درکولی شم چې یو طرف ته خو ممتاز قادری ته پانسی ورکړل شوه، نو بل لوري ته د خیبر پختونخوا په تعلیمي نصاب کې غازی علم دین د اتل په توګه ښودل کیږي.
هم غازی علم دین کو ایک هیرو کے طور پر مانتے ہیں.
ډاکټر خالد غوث وایي چې باید د ترګري او انتها پسندۍ پر ضد تګلارو کې یوازې سیاسي او فوجي اړخونو ته ونه کتل سي، بلکې په دغو پالیسیانو کې د سماجي علومو کارپوهانو وړاندیزونه، نظرونه او پلټنو ته هم ځای ورکړل سي.
د عبدالله کاکړ رپورټ موري. د اسوسییټډ پریس اژانس وایي طالبانو ډاډ ښودلې چې ملا ذاکر بجر له ملا منصور سره اختلافات ختم کړي او د هغوی ملګری بشي، خو له طالبانو جلا شوې ډله چې مشري یې ملا رسول کوي دا خبرونه پروپاګاندا بولی او وای داس هیڅ کار نه دی شوی. شون کې وای کوم ملا ذاکر له ملا منصور سره یو ځای شینو خای دا د افغانستان سولې هڅې ګړندۍ کړي. احمد شیبر معلومات راکوي.
د طالبانو د ملا اختر محمد منصور ډله وایي چې له دوی څخه یو مهم بیل شوی مشر ملا عبدالقیوم ذاکر بیرته ژمنه کړې ده چې ورسره یو ځای شي. اسوسییټډ پریس اژانس راپور ورکوي چې له دې سره به افغان حکومت سره د احتمالي سولې لپاره د طالبانو اختلافات لږ شي. ملا ذاکر تیر اوړی د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته د ملا اختر محمد منصور له مشرۍ سره مخالفت وکړ. د طالبانو دوه مشرانو ملا محمد غوث چې د دوی د رژیم پر مهال د بهرنیو چارو وزیر پاتې شوی او ملا ګل رحمان سلیم چې د د شورا غړی دی. اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دي چې ملا ذاکر په وروستیو کې موافقه کړې چې له ملا منصور سره اختلافات پای ته ورسوي. د طالبانو د ملا محمد رسول د ډلې ویاند او مرستیال ملا عبدالمنان نیازی وویل چې ده هم د ملا ذاکر په اړه اوازې اورېدلې دي، خو دا خبرې حقیقت نه لري. تیره میاشت پاکستانی رسنیو داسې راپورونه خپاره کړل چې ملا محمد رسول په پاکستان کې نیول شوی دی، خو اسلام آباد دا راپورونه نه دی تایید کړی. ملا ذاکر پخوا د طالبانو د پوځي کمیسیون مشر و. د 2001 کال وروسته چې د طالبانو رژیم نسکوره شو، یوه موده په ګوانتنامو زندان کې هم تیره کړې ده. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا ملا ذاکر پخوا هم د ملا منصور سخت مخالفت نه کاوه او د ده ملاتړي په هلمند کې دي چې ټول طالبان لیواله دي چې په دې ولایت کې د مخدر موادو د قاچاق او کاروبار لپاره نفوذ ولري. د ملا محمد رسول پلویان بیا تر ډیره د افغانستان په لویدیځ کې فعال دي او په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې یو شمېر طالبان د کندز په ولایت کې د ملا محمد رسول له ډلې سره یو ځای شوي دي. د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې له څو اونیو راهیسې د ملا محمد رسول او ملا اختر محمد منصور د پلویانو ترمنځ سختې جګړې روانې وي چې په وروستیو کې ورو شوي دي، خو د پښتکو په سیمه کې لا هم د دواړو ډلو ترمنځ وخت په وخت نه شته.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته غواګیاست او د سلام پښتونخوا په دې برخه کې درته درامشګر او د افغانستان د موسیقي هغه مکتب چې د هغه د ماشومانو په غږ باندې دا سندره در خبرو.
سر لئی دیش کا خورکا سر لئی دیش کا خورکا نزارا امل بلادا نزارا امل بلادا دہل من مسا سباشا پدر بھولی سی سان مارا دہل من مسا سباشا پدر Oh,
مشال راډیو ته غوږ یاست، د رامشګر او د افغان ماشومانو په غږ مو سندره اورېده. په پیښور کې نهنیمې، په کابل کې 9 بجې شوې. د خبرونو لنډیز، ایران وایي د هند استخباراتي ادارې افسر په اړه خبرونه له هغه هیواد سره تړل د پاکستان او ایران پر اړیکو بد اغیز کولای شي. تیر مازدیګر په اسلام آباد کې د ایران له سفارت په خپور شوي بیان کې راغلي ځنی عناصر د ایران او پاکستان له ښو اړیکو خوشحاله نه دي، نو ځکه داسې کارونه کوي. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي پاکستان د ورسره د ترهګرۍ پر وړاندې په جګړه کې همکاري وکړي. نوموړي تېره ورځ په کابل کې د پاکستان سفارت په یوه غونډه کې وویل د افغانستان او پاکستان امنیت له یو بل سره تړلی دی. تیر ماښام په لکی مروت کې د سړک غاړې خخ بم په چاودنه کې 4 کسان وژل شوي دي. د پولیس تھانې مشر محمد ایاز بیگا مشال راډیو ته په خده لکی مروت په کوټ کشمیر سیمه کې شوي او دا چې په وژل شوي ټول د شمالي وزیرستان کډوال دي. د چاودنې ذمہواري چا نه ده منلې. د افغانستان طالبانو ملا رسول ډلې هغه خبرونه رد کړي چې ګواکې ملا ذاکر د طالبانو د ملا اختر منصور له ډلې سره یو ځای کیږي. تیره ورځ اسوسییټډ پریس اژانس د طالبانو په حواله خبر ورکړ چې له ډلې بیل شوی مشر ملا ذاکر ژمنه کړي چې ژر به د ملا اختر منصور له ډلې سره یو ځای شي. سعودي عرب او امریکا بیګا په پاکستان او افغانستان کې ترهګر وډلو ته د مالی سرچینو پیدا کولو مخنیوي په مخه ګډ بندیزونه اعلان کړل. تمه ده چې د شمالي کوریا لخوا اټومي ګواښ او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لاسونو ته د اټومي وسلو ورتګ امکان د اټومي امنیت د سرمشریزي د ایجنډا مهم موضوعات وي. ترکیه وایي د هیواد په کوردمیشته سیمه د اربکر کې پر یوه ګاډي په بمبي برید کې وو پولیسان وژل شوي او لشلو زیات شوبل دي. د حملې ذمواري چا نه ده منلې. او د شل اوریزه کرکټ نړیوال جام پایلو به د اتوار یا یکشنبه پر ورځ د ویسټ انډیز او انګلستان لوبډلو ترمنځ کیږي. او اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځنو اداریو ته کتنه کړې.
نن د پاکستان اکثر مقامی ورځپاڼو خپلې ادارې د امریکایي صدر باراک اوباما د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته په ټلیفون کولو باندې لیکلي. په دې کې جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د لاهور په پیښه باندې د امریکایي صدر باراک اوباما وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی دی چې پکې نوموړي له پاکستان سره په دې پیښه باندې غمرازي وکړه او ویلي دي چې امریکا په دې سخت وخت کې د پاکستان دولت سره اوږه په اوږه ولاړه ده او دا چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې یې د هر ممکن مدد وړاندیز هم وکړو. د ادارې په وینا چې له سمودې راسي پاکستان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې بوخت دی، خو د هغې باوجود هم ترهګرۍ د ختمېدو نوم نه اخلي. تر دې چې دغه خلک اوس تعلیمي ادارو، عبادت ځایونو او د سیلګری ځایونو ته هم راورسېدل. ادریا اخري کې وایي په داسې صورتحال کې د امریکې لخوا غمرازي ښکاره کول د خوشبینۍ خبره ده، خو که وکتل شي نو دا خبره د چا نه هم پټه نه ده چې پاکستان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې ډېرې قربانۍ ورکړې دي او لا دغه قربانۍ ورکوي. او دا جنگ یوازې د پاکستان نه بلکې د ټولې دنیا جنگ دی، نو پکار ده چې امریکا یوازې د دې منطقې نه بلکې د ټولې دنیا د امن باوري جوړولو لپاره د ترهګرۍ خلاف جنگ کې له پاکستان سره ودرېږي او خپل مهم کردار ولوبوي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادریه کې وایي په پاکستان کې د هندوستان د خفیه ایجنسی د یوالا افسر د نیولو وروسته د سند وزیر علاقې ملیشیا په سند کې د غیر قانوني اوسیدونکو غیر ملکیانو پر ضد د سخت کاروایي حکم ورکړی دی او د اپریشن ضرب عذب له وجې د بیکورو شو خلکو د واپسۍ هم ویلي دي. د ادارې په وینا د سند حکومت دا حکم کسه هم د حالاتو قابو کولو لپاره ډیر غوره دی، خو تر څو چې د وفاقي حکومت په شمول صوبایي حکومتونو د بهر ملکونو د لاسوهنې او په پاکستان کې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره غوره اقدامات نه وی کړي دا حالات به همدغه شان روان وي. ادارې زیاتوي باید چې حکومت د دې سره سره د ترهګرو په ګډون د هغوی په مرستیالانو هم لاس واچوي او د دې لپاره یوه کوټلې کړنلاره جوړه کړي او چې کوم د ترهګرۍ پر ضد کامی اکشن پلان جوړ شوی دی په هغې پوره پوره عمل وکړي. دریا اخری کې وای اوس به حکومت لا انټيليجنس نتورک نور مضبوطه ولوي او د مارکیټونو، پارکونو، اسکولونو، ریلوی سټیشنونو او د بسونو د اډو او سپټالونو په سکیورټي به خصوصي پام لرنه ورکولوي، نو هله به ممکن شي چې حالات قابو کې شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
د بشری حقوقو څار نړیواله اداره وای په پاکستان کې یو شمیر بریدونو ګڼ ماشومان وژلي دي. هیومن رائټس واچ وای حکومت باید په هیواد کې د بشری حقوقو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي. هلته فارن پالیسی مجله لیکي کې امریکا تر 1500 کلونو په افغانستان کې د طالبانو ضد وجنګیده او د هغه هیواد بیا رغونې لپاره اربونه ډالر ولګول، خو په افغان حکومت کې د درغلۍ له کبله ټولې لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ شوې دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې اسرار عالم مومند اوروي.
د بشری حقوقو د څار اداره خپل یو رپورټ کې وایي په لاهور کې د تور ورځې ځانمرګي بریده څه باندې اویا کسانو وجل چې لږ تر لږه 9 پکې ماشومان وو. د کال 2014 په دسمبر میاشت کې په پیښور ارمی پبلک سکول وسلوال برید کې هم په لسګونه ماشومان وجل شوي وو. دا قسمه پرله پسې چاودنو او بریدونو پاکستاني ولس له سختې صدمې سره مخ کړی دی او پاکستانیان چې د خپلو بچو پر وجنه غوسه دي راپورته شوي دي. د لاهور بریدو وروستو حکومت شاوخوا 200 مشکوک ترهګر او د هغو ملاتړي ونیول. ښکاری داسې چې په دغو کسانو کوم جرم نه وو. له بریدو وروستو په پنجاب صوبه کې د رنجر ځواک د سرتیرو د ځای پر ځای کولو خبرې هم روانې دي. د دې باوجود چې د یاد ځواک په سرتیرو تورونه دي چې په کراچۍ کې عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې کسان وژني. په مقاله کې راغلي دي د ناآرامۍ په دې وخت کې پکار ده چې پاکستان په هیواد دننه او بهر د بشري حقوقو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي او دا قسمه خونړۍ بریدونو په ځواب کې د قانون عملي کولو ته ژمنتیا وښایي. باید چې پاکستان د خپلو بچو د خوندیتوب لپاره هر ممکن ګام پورته کړي، خو چې د دې هیواد بچو ته یو داسې وطن وسپاري چیرته چې بشري حقوقو ته احترام ورکول کیږي. بلخوا فارم پالیسی مجله لیکي په افغانستان کې د طالبانو پر ضد امریکي 45 کاله جګړه وکړه چې څه باندې 2000 امریکایي سرتیرو پکې ژوند له لاسه ورکړو او د افغانستان د بیا رغونې لپاره امریکې پر بونه ډالر ولګول. خو د امریکې د دغه خرچو یو څارونکي خبرداري ورکړې چې د امریکا لخوا دا ټولې قربانۍ تر خپو لاندې کېدې شي. د افغانستان د بیا رغونې ځانګړي انسپکټر جنرال جان سوپ کو د شورو پر زول چې د افغانستان په حکومت کې درغلي د دې هیواد د راتلونکي او د افغانستان د ثبات لپاره د امریکې هلې ځلې تر خپو لاندې کولی شي. جان سوپ کو وایي هغه دا فکر کاوه چې ګینی په افغانستان کې د اداري فساد په اړه ټول معلومات لري، خو د په خبره هغه یوازې هغه معلومات په ډاګه کولی شي کوم چې د په دې وروستیو 4 کلونو کې لیدلی یا اوریدلی دي. سوپ کو چې د 2012 کال له هیڅ د افغانستان د بیا رغونې ادارې ځانګړی انسپکټر جنرال دی وایي دغه کرپشن یا درغلي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا هلې ځلې لمین زوړی شي.
دا مشال ریډیو دا.
د نړۍ شاوخوا 500 هیوادونو لوړپوړي چارواکي او مشران امریکا ته ورغلي چې هلته د اټومي امنیت په سرمشریزه کې ګډون وکړي. لویدیځ او د نړۍ یو شمیر هیوادونه اندېښنه لري چې د اټومي وسلو جوړولو مواد د ترهګرو ډلو لاسونو ته ونه لویږي. له دې سره د شمالي کوریا اټومي پروګرام هم هغه څه دي چې د اټومي امنیت په سرمشریزه کې باور باندې باس کیږي. د دې سرمشریزې پرانیسته بیګا وشو او د ویناګانو لومړۍ برخه یې نن پیلېږي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د نړۍ په لسکونو مشران په واشنگتن کې دا مسله سړي چې اټومي مواد د ترسانو لاسونو ته ونل ویشي. د اټوم د امنیت دغه دوه ورځنی سرمشیزه د پنځشنبې پروس په دې هدف پرانستل شوه چې اندېښنې شته چې د داعش په څیر ډلې هڅې کوي چې راډیولوژیکل مواد ترلاسه کړي او بمونه جوړ کړي. تمه ده چې د شمالي کوریا د وسلو پر پروګرام هم د مشرانو په دې غونډه کې خبرې وشي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم تیره ورځ د اټومي امنیت د نړیوالې غونډې ترڅنګ د جاپان له سریاعظم شینزو آبی او د جنوبي کوریا له ولسمشر پارک جون هي سره د غونډې پر مهال د شمالي کوریا مسلې ته اشاره وکړه او پر نړیوالې ټولنې شخ وکړ چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا د پریکړو د پلي کېدو په برخه کې همکاري وکړي. موږ په خپل فعالیت کې د شمالي کوریا د تحرکاتو د دفاع او رد په برخو کې متحد یو. موږ دا منو چې زموږ امنیت سره تړلی دی، نو باید په ګډه سره کار وکړو څو د دغو ګواښونو مخه ونیسو. موږ دا هم منو چې دا د ټولې نړیوالې ټولنې لپاره مهمه ده چې په دقت د ملګرو ملتو د امنیت شورا له لوري ترسره شوې سختې پریکړې تایید کړي چې د یو شمېر بالستیک توغندیو او اټومي فعالیتونو په ارتباط چې پیونګ یانګ پکې لاس لري نیول شوې دي. په نړۍ کې د ترستانو لاسونو ته د اټومي موادو د لویدو اندېښنې وروسته تر هغې زیاتې شوې چې د بلجیم چارواکو د خپل هیواد په اټومي تسهیلاتو کې امنیتي هڅې وروسته تر هغه زیاتې کړي چې د پاریس له تروریستي بریدونو سره په ارتباط یو کس د خپلو اټومي بټویو له اخیستې فلم سره ومونده. د اټومي امنیت په غونډه کې روسیا ګډون نه کوي ځکه چې د اوکراین پر سر یې له لویدیځ سره اړیکې ساړه شوې دي. تر غونډې مخکې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مرستیال سلاکار بن راډز خبریالانو ته وویل چې تر لومړۍ غونډې وروسته چې په 2010 کال کې وه د اټومي موادو د خوندیتوب لپاره ډېر څه شوي دي او د اوکراین او چیلي په ګډون په 14 هیوادو کې اټومي مواد یا یو مخ له منځه وړل شوي یا یې اندازه راکمه شوې ده.
د احمد شیبر رپورټ مبرده امریکای فارن پالیسی مجله په یو لیکنه کې د پاریس او برسلز ورستې بریدونو ته په کتو ویلي د ترهګرۍ پر وړاندې د نړیوالو ځواکمنو هیوادونو مبارزې سمې نتیجې نه دي ورکړي. په لیکنه کې د نړۍ له حکومتونو غوښتل شوی چې د متشدد سخت دریځي ختمولو لپاره کلکې سیاسي پریکړې وکړي. د لیکنې مهمې برخې هارون باچا اوروي.
د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي په پاریس، ترکیه او بروکسل کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې حملو د دغه تروریستي کړنو پر ضد د نړیوالې ټولنې مبارزه تر پوښتنو لاندې راوستې ده. کتونکي وایي دغه مبارزې په ترڅ کې زیاته توجه د قانون پر عملدارۍ، د استخباراتي معلوماتو پر شریکولو او پر پوځي عملیاتو کېږي چې د لیکنې تر مخه د چارو ونشو کړی خلک پر ترهګرۍ ضد نړیوالې ستراتیژۍ باور کولو ته زړه ښه کړي. لیکنه کاږي په 1999 کال کې په کینیا او تنزانیا کې د امریکا پر سفارتونو تر حمله وروسته له ملګرو ملتونو وغوښتل شول چې د ترهګرۍ پر وړاندې د امریکا په نوې پیلېدونکې جګړه کې د نړۍ هیوادونه مرستو کولو ته وهڅوي. بیا د 2001 کال په سپتمبر کې د امریکا په نیویارک کې له ترهګر بریدونو وروسته د ملګرو ملتونو سازمان په آسیا، افریقا او منځني ختیځ کې د ترهګرو ډلو جوړېدو او د هغوی د نفوذ خپرېدو په څیر چارو ته د کتو لپاره یو شمېر کمیټې سازي کړې. د سازمان د نړۍ له هیوادونو غوښتل چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په قوانینو کې بدلونونه راوړي او تر دې منځ د استخباراتي معلوماتو شریکولو لپاره جدي کار وکړي. د برتانیا د استخباراتي ادارې ایم شپارس پخوانی مشر ریچارډ بارټ فورن پالیسی مجلې ته ویلي نړیواله ټولنه لا هم د ترهګرۍ پر وړاندې د یوې پیاوړې ستراتیژۍ د مخته راوړلو په کار کې نه ده بریالی شوې. په لیکنه کې د ملګرو ملتونو د جنرال سیکرتر بان کی مون هغه خبره هم راغستل شوې چې د تیر کال په دسمبر کې په خپل یو رپورټ کې وویل د نوو ترهګرو ډلو په وجود کې راتلل دا خبره جوتوي چې د ترهګرۍ پر وړاندې نړیوالې مبارزې هغه رنګ چې لازمه وه نتیجه نه ده ورکړې. د لیکنې تر مخه د امریکا د ولسمشر براک اوباما ادارې له تاوتریخوالي څخه د ډک افراطیت د مخنیوي پر لارو چارو د غور لپاره د 2015 کال په فبروري کې یوه غونډه جوړه کړه، خو ستونزه دا وه چې ځینې غربي طاقتونه حتی د یادې پدیدې په یوه عمومي تعریف هم موافقې ته سره و نه رسیدل. په دې اړه هم اختلافات موجود دي چې هغه کوم ټولنیز، اقتصادي او رواني عوامل دي چې یو کس دې ته اړ کوي چې د ترهګرو ډلو لیکو ته لاړ شي. لیکن وای پر پاریس او بروکسل تر حملو وروسته فرانسوي او بلجیمی مقاماتو په عراق او سوریه کې پر اسلامي دولت وسلواله ډلې هوایی بمباری تیز کړې. د اروپایي هیوادونو د پلو نگرانی سخت کړل شو او دغه حملو په تور یو شمیر مشکوک کسان ونیول شول. په لیکنه کې د چارو د پوهانو په حواله زیاته شوې چې حکومتونه د ترهګرۍ پیښو د مخنیوي په خاطر د خپلو ټولو وسایلو کارولو لپاره یو مضبوطه سیاسي اراده باید ولري.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي کله بهر له وسلوالو سره مرسته ونه شوي نو هغوی په هیواد کې دننه د جنگیدو هیڅ توان نه لري. د دفاع وزارت ویان د جنرال دولت وزیری تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل که بهرني وسلوال افغانستان ته ورنه شي نو دوی کولی شي چې په یو میاشت کې ناامني ختمه کړي. یوسف خان زادران معلومات راکوي.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي په دې هیواد کې روانه جګړه د بهرنیو ډلو اړوند غني وایي چې وسلوال طالبان په یوازې ځان د جنگ د دوام توان نه لري. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د پنځمه پورې وویل په ډیرو ځایونو کې لیدل شوی چې کورنۍ مخالفین د بهرنیو جنگیالو په ملاتړ له افغان ځواکونو سره جنگيږي.
د خارجیا به مخالفین ما کومک نه کوي، نه را تجهیز نه کوي.
که بهرنیان زموږ له مخالفو کسانو سره کومک ونه کړي، دوی تجهیز نه کړي، زده کړې ور نه کړي، ملاتړ ونه کړي او په جنگ ورسره شریک نشي، دا جنگ دی وی میشت جنگ هم نه دی. دا چې مونږ وایو دا د تروریزم سره جګړه ده او نړۍ باید را سره مرسته وکړي. دا ځکه چې په دې جنگ کې تر ډیره بهرنیان ښکیل دي او تروریستي ګروپونه پکې برخه لري.
وزیری وایي چې عرب، پنجابي، ازبکستاني، ایغوري، چچنۍ او ځینې نور هغه ډلې دي چې په افغانستان کې جګړه توده ساتلې ده. لدې وړاندې د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزي ویلي چې د هلمند په جګړو کې په سلګونو بهرني جنگیالي وژل شوي دي. ستانکزي ویلي چې دا کسان په افغانستان کې د طالبانو په نوم جنگيږي چې د مخنیوي لپاره باید د هیواد پر پولو کنټرول ډیر شي.
لدی وړاندې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي شورا د شپاړسمې دورې د شپږم تقنینی کال په پرانیستو مراسمو کې په یواد کې د شپږو ډلو جنګیالیو موجودیت د جنگ د دوام عوامل ګڼلی وو. غنی ټینګار وکړ چې افغان حکومت یوازې له طالبانو او اسلامي حزب سره خبرې کوي او د پاتې نورو ډلو سره به مبارزه پر مخ یوسي. تر اوسه په افغانستان کې د بهرنیو جنګیالیو کره شمېره معلومه نه ده، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هرو لسو جنګیدونکو کسانو کې څلور یا پنځه بهرنیان دي. په همدې حال کې د ولسي جرګې دفاعي کمیسیون بهرني جنګیالي د وسلوالو طالبانو د پیاوړي کېدو لامل ګڼي. د دې کمیسیون غړي خالد پښتون وویل چې بهرني جنګیالي په رواني لحاظ د مخالفینو لیکو ته د خلکو د جلب او جذب زمینه پراخه کړې ده.
د هغوی موجودیت په جنګو کې طبیعي ده. په رواني لحاظ د طالبانو په صفوفو کې د طالبانو پر افرادو باندې یو داسې انګیزه ورکوي چې هغوی مجبور کوي او تشویقوي چې په افغانستان کې وژي.
پښتون سپارښتنه کوي چې حکومت باید د دغه اندېښنې د رفع په خاطر د هیواد پر پولو څار ډیر او د پوهاوی پروګرامونو په عامولو له مخالفینو سره د جلب پروسه زیانمنه کړي.
د یوسف زدران رپورټ موریده. د افغانستان بار وړونکو لاریو اتحادیې غړي وایي په تورخم کې له دوی په ناقانونه توګه پیسې اخیستل کیږي. دوی تېره ورځ په جلال آباد کې په یو مظاهره کې ګواښ وکړ چې که په درو ورځو کې د دوی د ځورونې او له دوی د پیسو اخیستو پیښو مخنیوی ونه شو نو پراخې مظاهرې به پیل کړي. د ننګرهار والي وایي د خالي یا شنبې پر ورځ یې غونډه ورغوښتې چې د سامان وړونکو لاریو ډرایورانو مسالې هوارې کړي. تفصیل باز محمد عابد راکوي.
د افغانستان د بارولونکو لاریو د اتحادی په لزګونو غړي چې د پنځ شنبه پورز د جلال آباد ښار پښتونستان وړ تر ټول شوی ول. رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په تورخم خارګوټی کې ترینه د بارولونکو لاریو زړې اتحادی د تورخم د خاروال په مرسته په غیر قانوني توګه پیسې اخلي. دوی د ولایتي ادارې نغواړي چې دغه ستونزې ته د پای ټکی کېږدي. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
تورخم کې مونږ نه درې سو روپۍ د ډانګي په زور له هر موټر نه په پیرا اخلي. دی ورځې پنځه سو موټر راوړي چې دوی ملګرتیا شاروال کوي. موږ ټولو محکمو ته تللي وو، هغه شاروالو سره ملګري موږ امر راوړو، هغه امر نه منل کېږي. څو وارې مو د جلال آباد والي نه امر راوړی ده، بس د یوې ورځې امر یې دومره ورځ بیا خپلې پیسې مونږ نه په زور وال کېږو، ظلم راسره کېږي. دا ټول موږ سره عبدالرحمن په تورخم کې کوي.
کوم زوړ یونین په نوم باندې چې په تورخم کې ټول ترانسپورت ته لویه ستونزه ده. د یونین په نوم باندې کومې پیسې دا دولس کال اخیستل شوي دي. د دې زوړ حساب غوښتونکي یو او لنن نه ایستا باید دغه زاړه خلک چې د یونین په نوم باندې پیسې اخلي او په تورخم په خوړ کې دفتر جوړ کړی دي او د فساد زمينه برابره کړې ده، دا باید ټول ورکسي او د قانون منګولو ته وسپارل شي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزیا وایي چې د بارودونکو لاریو د اتحادی مشرانو ورسره سوره زیوډان دي خپل ستونزه شریکه کړي وو او دوی یو پلاوی د یادې ستونزې د وارولو لپاره تورخم ته لیږلې وو. خو اوس چې بیا ستونزه را ولاړه شوې، دوی به یې په وارولو کې جدي ګامونه پورته کړي.
نن زه هم خبر شوم چې یو سلسله مشکلات پیدا شوې دي او د دې په منځ کې څه مخالفت دی په ځینو موضوعاتو باندې. د کمیسر سره نن وغږېدم. ټول هغه اړوند ادارې چې په تورخم کې کار کوي شنبه په ورځ مې دوی ټول راغوښتي دي. هیڅ چاته به اجازه ورنکو چې د دې مسایلو نه سو استفاده وکړي. موټرداران وزوري او پیوځي کې یا پاټک جوړ کړي او یا یو دفتر جوړ کړي او د خلکو نه پیسې واخلي.
د بارودونکو لاریو د اتحادی غړي وایي چې په درې ورځو کې ستونزه اواره نشي، دوی به په پراخه لاریونونو لاس پوری کړي. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
او راځي چې وسم د فضا فیاض په غږ دا سندره واورو.
سوبایو پخپل پر لکی داس پلم بو ولاړ پر لکی داس پلم بو ولاڈ سوب اوخ کی اوخ کی یو پسکو داس خو ولاڈ سوب یو پزے ولاڑ دزان پتما شو ولا
د فضا فیاض په غږ مو سندره اوریده. په کراچۍ کې عیسویانو د نوي ژوند په نوم یو ټلویزیون پرانیستی دی چې پر انټرنیټ او د کیبل له لارې یې خپرونې پیل کړي دي. څو میاشتې وړاندې ځینو کسانو د عیسویانو د یو بل ټلویزیون چینل دفتر سوځلی و، خو د دې نوي ټلویزیون مشر وایي د دوی مخه یوازې د خپلې ټولنې خلکو ته تعلیم ورکول دي. تفصیل د محمد عمران په رپورټ کې.
مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې اندریاس برکات ویل چې د مارچ په 12 نیټه دوی په باقاعده توګه د نوې ژوندۍ په نوم د نوې ټي وي پرانسته او د مسیحي خبرونو سره سره د تعلیم او معاشيات په میدان کې د خلکو لارښوونه کوي.
نوې ژوندۍ ټلویزیون کا مین مقصد ده نه
دی وایي چې د نوې ژوندۍ ټي وي لوی مقصد خپل خلک تعلیم اړخ ته راوستل دي چې څومره د دوی لپاره تعلیم ترلاسه کول مهم دي، او بیا معاشي موضوعاتو باندې هم خبرې کول چې یوازې د خلکو لپاره صرف یو کار نه دی، د خلکو ته نوې خبرې خودل او هغه زوړ ژوند چې پکې موږ تعلیم یا نور ضروری کارونو نه لری اوسېدو د هغې نه واپس راوستل دي، او په خصوصي توګه زده کړو اړخ ته د خلکو پام راګرځول دي.
اور ایجوکیشن کے لیے
برکات وایي چې په پاکستان کې لږه کوي تا 80% ازادي ترلاسه ده، او دغه پاتې 20% خبرو کې اکثره خلک په خپل د حق لپاره आवाज نه پورته کوي.
20% هيا کې
20% خبرې داسې دي چې په خپل دوی په هغې د خبرو کول نو یریږي، د دې باوجود چې ورته معلومه ده چې کوم تورونه په دوی لګول کیږي نو د هغې ورسره څه تعلق نه او نه ورته پته، خو بیا هم غلی پاتې کیږي چې تاوان یې ټول هم دوی ته رسی. مونږ د دې وطن نه سګیله نه لرو، مونږ خپل بچو ته د ماشوم والی نه دا وایو چې دا ستاسو ملک دی، ستاسو پلار نیکه دلته پیدا شوی او مړ شوی دی. که څوک دا وایي چې مونږ دلته کډوال راغلی یو، نو دا د هغوی خام خیالي ده. مونږ دلته پیدا شوی یو او هم دلته د امنیت او بیا د لګې او ټي وي چینل په توګه د کوم دړکو په اړه د نوې ژوندۍ ټي وي چلونکي وایي چې دوی هر قسمه حالاتو ته تیار دي، خو لا تر دې دمه ورته کوم دړکا یا د کوم ادارو لخوا څه خبر نه دی ورکړی شوی.
دہشت گرد نا وہ
منگا منو چی طرح گر یا بازی طرح گرے لپر کارو نہ کئی نہ ہا مسلمان تا گوری نہ عیسائی تا او نہ ہندو تا کما سو نہ پنہ کئی نو زمون یو مسلمان رور بپنہ کی اس کو منگو گورو نہ لاہور پچاو دنا کی ٹول عیسائیان خون دی وجل شوی، او یاد پی خبر پس کل کی زیات تر مسلمانان معشومان نو زکم من خپل ذہن نہ تیار کڑی،
اس لیے ہم لوگوں نے اپنے مائنڈ کو یہ تیار کیا ہوا
د د پوینا چی دیدا سے خبرونی ہم خبرئی چی د مذہب د قیدا آزاد دی، او پکی دا ویلے کیگی چی د خپلو اورونو سرا یا د خپلو گاونڈیانو سرا مرستی کول هم عبادت ته. محمد عمران، مشال ریڈیو، کراچی.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
د خیبر د جبرود لرو پروتو سیمو اوسیدونکو وایي حکومت ورته هیڅ پرمختیایي کارونه نه دي کړي، او همدا لامل دی چې نخو کلینیکونه او روغتونونه لري، او که په ځینو برخو کې وي هم نو هلته روغتیایي کارکوونکي نشته. له دې سره دوی وایي د څښلو اوبه نه لري چې لکه بلای ښځې له لرو سیمو په سرونو اوبه کورونو ته وړي. چارواکي وایي د هغو کلیو د پرمختیا لپاره یې پلان جوړ کړی چې ژر به عملي شي. تفصیل د فرهاد شینواری په رپورټ کې.
د خیبر جن سید د جمرود لری پروتو کلیو خلک وای چې حکومت ورته پام نه کوي، او په سیمه کې پرمختیایي کارونه نه کیږي. دوی وای د سانتیاو د نشټوالي د لاس د یو لړ مشکلاتو سره مخ دي. د جمرود غونډي کلیو تن الف خان مشال ریډیو ته وای چې په کلی کې د اوبو کمښت دی، او تر اوسه ورته سرکاري ټیوبولونو بندوبست چانه دای کړای
دلتا هو چې رختیا خبره وی دی او بو د حکومت طرف د سخلو دی او بو اټس تنظیم نشته بس کچا ځان لا کوی وهلې وی او پخپل حساب باندې اغه سیستم واغه شیشته نور د حکومت طرف نه چیرته سرکاري ټو ویل شوې دی نه چا کړای نه چیرته چا ویلی چې دلتا مونږ منزور کړای یی منزور او یی کو کنه بجلی شته نه په کله په ګار هټونو ته راخې جو کله مونږ زنانه په سرونو باندې راوړي
د جمرود ورمنډو میلی کلی او تن رحمان ګل وای
یوم دس از نه زنه نو سکول شته نه س ډیسپنسری شته مونږ ته کلم چې ایمرجنسی پیښه شي نو مونږ سفر ډېر لري ولکه مونږ ډېر لري ضروری خو دا چې غټ هسپتال مونږ ته منزور شي او هسپتال نیم کم اسکم د غولکو کې د ډیسپنسری خو وشي چې په هغه کې هغه ایمرجنسی کم کارونه ویچاغه خو کې په الحال کې د هسپتال سره دوی پر
د جمرود علی مسجد یو تن غفران الله وای چې حکومتي ګامونو نه مطمئن نه دي او کله یې ډېر ورستو پاتې دی
زمونږ د علاقې د چکم اقدامات د ترکه په حواله کېږي هغه ناکافي دي او نامکمل دي کومه علی مسجد دو پکې یو هسپتال شته موجود دی خو پاغي کې نه ډاکټر شته دی پاغي کې نه ډی ډاکټر شته نه پاغي کې نور د ضرورت پوره کېږي چې وړه نه وړه دی یو تبه قدر معمولی علاج پکې هم شیدا هم کې ممکن نه غټ علاج خاصم نه ممکن دی
د خیبر جن سید جمرود لری پروتو کلیو خلکو د مشکلاتو غوښتنو په حق لمو شکل د جمرود اسسټنٹ پولیټیکل ایجنٹ سیف الاسلام سره خبرې وشوې نو دی وویل
سب ډیویژن لیول باندې چې موږ سره څومره دفاتر دي دي افسران سره زمونږه میټینګ وی او دلته چې څومره د مسایل دي هغه کې مونږه پېښ رفت د پاره چې کوم نو هغه ته پوسم کو او ان شاء الله لک ټیم به دي کې وی نورم دې طرف ته چې کوم ترقیاتی کارونه مو سٹارټ شي چرته نکاسي یا وی کوسه هغه روډونه دي پختوالی وی د نکاسي ولا سیستم وی او دین علاوه چرته ټیو ویل وی د ستنو سره مسله وی اوورلوډینګ ولا چې کوم هغه دې چې فیډر دلته چې کوم نو هغه څومره اوورلوډډ شوی دي د دې ټول مسایل د پاره چې کوم نو مونږ خپل دلته کې یو داسې تنظیم سازیم کړی دی او دلته یو داسې طریقې کار وځ کړی دا چې په دې کې مونږ زر نظر چې کوم نو دې کې ښه نتایج ان شاء الله به واخلو
د خیبر جن سید جمرود لری پروتوکل یو خلک وای چې باید په کالنی پرمختیایي پروګرام کې دی د دوی سیمه هم شامل کړی شي او دلته دې زیات نه زیات پرمختیایي کارونه تر سره شي فرهاد شینوارای مشال ریډیو خیبر جن سی
او راځي چې وسم د اسحاق خان په غږ د غزل وو
مدکیږي په مزلیم مسافرم او مدکیږي په مزلیم مسافرم جلوهله او چخلیم مسافر چخلیم مسافر یم بیلتا یم دیروایم مسافر یم بیلتا یم دیروایم مسافر یم مړ حساب ژوند نه یم مسافر یم مړ حساب ژوند نه یم مسافر یم مدکیږي په مزلیم مسافر مسافر یم مدکیږي زلیم مسافر.